ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. پر راپورونو او مرکو سربیره په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله مرزیه احمد خبروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې نامعلوم وسلوالو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي، او د اروپای اتحادیې او ترکیې مشران بنن لیوبل سره وویني. سو اروپای اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. پوره خبرونه. نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکو عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویم حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکو د ولایت د شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راځي په کندهار کې دیو فعال مدني پتوګه شهرت درلود. د کندهار ګنډ شمیر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سنجرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپوسوال عبدالقیم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سنجرک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم شامل شوي. د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. ښاغلی باقیزوی وویل چې په دې پیښه کې افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی. نوموړي وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی و، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی زیاته کړه د سنچرک د مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 زرو اوښتی دی. د بغلان ولایت د متدینو د دیرش بستری روغتون مسؤول ډاکټر خدا نور ازادي راډیو ته وویل چې د متدینو شمیر په زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت
نموری ویل د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت اندېښنې وړ دی. د روغ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52 زره کسان په نشو اخته دي چې ځینې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپناه پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمیر روغ دو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 603 افغانۍ. د اروپای اتحادیې او ترکیې مشران بنن له یو بل سره وویني. سو اروپای اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د اروپای اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په بروکسل کې سره وویني. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8.5 لکه سوریوال سکل اروپای اتحادیې ته پناه وړي ده. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس سویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهیز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 130 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر خرګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهیز قبر دی چې دغه خارګوټي ته نږدې موندل کیږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدان وو، اټکل کیږي چې په دې وروستیو کې موندل شوی ډلهیز قبر کې به 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهیز قبر د سنجر د لویدیز په 10 کیلومتره کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. پرون د ترکیه په جنوب ختیځ کې یو تلی کورد قانونپو او د بشري حقوقو فعال طاهر یلجی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ډی پی ګوند دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدان رویټرز اژانس ویل د ترکیه پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایلجی د ترکیه په کورد میشتې سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر وشتل شوی دی. په زوبی ډزو کې یو پولیس هم وشل شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خوشحالي څرګنده کړه.
ساين اچي و شهید پولیسمزه
نموګوري ویل زه د ښاغلي طاهر ایلچی او یو پولیس د وژنې له کبره خپل خواخوږي څرګندوم. ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق ده. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیا کې کارونه کوي. دا فرمان په داسې حال کې خبريږي چې ترکیې د سې شمې په ورځ د سوری پولی تاثیر ما د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د مسکو شدید عکس العمل و پاره وو. د روسیې د ولسمشر دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر بیپانه خبر شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل لاس پجی او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د دې خبرونه په دوام کې واپري. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. آفتاب شیرپاول ولسمشر غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مشرانو د کتنې د هدف په اړه وایي.
دا ټول مشران راغلي دلته د دوړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمي دی غلري شي.
د کډوالو چارو وزارت اروپایي هیوادونه دي افغانان د مخکنیو موافقو خلاف نه باسي. په کونړ کې یو شمېر قومي مشانو د غیر مسؤولو وستوالو دلول ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوي او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو
دي. د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کو او د اونیزي خبرونی لرو مخکښ شزي او شوان پشي بوکي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستان او برېټانیې مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې په پر لارو چارو او د افغانستان د سولې پر پروسه خبري کوي. د موضوع تفصيل سالم محمد سالی ورانی کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دی به په پاریس کې له پاکستاني او بریتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کښېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډیر ممالکو د افغانستان د جلاتماب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برطانیې صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتماب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتماب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. د دغه مشرانو دغه پیغام چې راوړی وو او د جلاتماب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغه مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې ورسره ومنل چې التبا ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشو.
په دغه سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څګزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپاندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجنیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپل پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو د غرض له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15مه غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږ وشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په کې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شو.
د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو مهم ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو یا سوء تفاهمونو لری کول او د اړیکو جوړول ول. شغله شیرپا او ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د خبرو نتیجه به له خپل مشانو سره شریک کړي. له آفتاب احمد خان شیرپا سره اجمل تورمن مرکه کړی او په سر کې دا ورڅخه پښتلی چې له افغان مشرانو سره د دوی وروستي خبري څرنګه دي.
دا ټول مشران راغلي دلته مونږه اوستا چې د دواړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمي دي غلري شي او مونږه مخ پروان دي یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه تور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاس په نظر باندې دلته څه پابندي وه او کنه هڅې روانې خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتی سطح او بل خپل جنب ولسی سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي لوی جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم پکار وو هغه تسلسل برقرار نه شو ساتلې. اوس هم دا نننم چې مونږ راغلو دینه مخې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمان د پاک افغان فرندشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغه کې د دواړو پارلمان په منځ کې تل راتللی او یو لس هغه کې نشستونه شوي دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو،
مونږه التم د پارلمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلمان دی دا هغه مونږ دی کې یو ځای کوو چې دا یو نور موثر آواز شي. دا د دې خبرې آکاشي کوي چې مونږه پښتانه د خپل کرخې دې خوا د ډورن دې خوا تکلیف محسوس کوو او د هغې لپاره هلې ځلې ضرور کوو چې دا نن هم دلته مونږ راغلو.
د ډیورن کرخې دواړو خواوو قومونه ملي او سیاسي مشران څونه کولی شي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم سلسله شروع کړم دا د دې یو حصه ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لاره جوړه کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پریږدو.
د وطن قومي ګوند مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي د سیمه ییزو پولیسو لیکي پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دي تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنای پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوې خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیت ملی کې.
د وویل موږ د امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي څو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیان وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود.
دی وویل د پوهنې په برخه کې زیات ستونزی لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 پیته ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وی چې دا شمیره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویون کې نه غنم. همدارنګه دغه والیانو له حکومت هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلې کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. د دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لخوا حق کمپاینونه د سټایل وړ دي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پیل کړی دي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس ناروی هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه مرزی احمد زی راپور لري.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتون کې لدغه ټولو خاطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنی تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوی افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي، او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوی ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوی له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او سنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغه کمیسیون یو غړی پروین درانی ویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زر طرف په دې ځمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي، هلته چې دوی بیرته وطن ته را جبره زور
له تیر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسیدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
ساعت 10:22 شوه. تاسو زموږ شخلا آزادي راډیو اوري. اوس په هم اسد الله لودین درته وای چې د کابل نننه یو رسپانو څه لیکلی.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د تورونو سپیناوي او له افغانستان سره د روسیې مرستو ته ځانګړي کړی دی. وساخ خپلواکي رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د تورونو سپیناوي ضروری دی. په سر مقاله کې راغلی چې حکومتي چارواکي باید د ظاهر قدیر د تورونو په اړه بی غوري ونه کړی او د موضوع ته ټاکل شوی پلاوی باید موضوع په جدیت سره وڅېړي. ورسپانې د یشمیر مهمو تورونو د څېړلو په برخه کې د حکومت پر کمزوري پالیسۍ انتقاد کړی او ویلي دي چې د عبدالرب رسول سیاف او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذي عبدالرحیم ایوبی تورونه هم باید وڅېړل شي. په سرمقاله کې راغلی چې دغه دوه شخصیتونه یو ویلي چې د حکومت دننه د مخالفینو ملاتړ دي او بل ویلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي له وزیرانو پیسې اخلي. سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې په یو مطلب کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر هغه خبره راخسته چې ویلي دي د دې ادعاو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی غیر قانوني دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر دا خبره هم راخستل شوې چې ویلي دي د خپل ادعاو لپاره ښه ثبوت لري او حتی مخکې جمهوریت ریاست ته هم سپارلې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې له افغانستان سره د روسیې د وسلو مرسته باید حساسیت پارونکې نشي. په سر مقاله کې راغلي چې روسیې د افغانستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د مرستو ژمنه کړې، خو د سر مقاله لیکونکي په باور روسیې دا رد کړې چې افغانستان ته خپل عسکر راولېږي. د سر مقاله لیکوال ویلي روسیه په داسې حال کې له افغانستان سره مستقیمه پوځي مرسته کوي چې له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان سره د پوځي مرستو لپاره باید له امریکا سره مشوره وشي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید د روسیې د مرستو په اړه خپلو لویدیځو متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې په یو روښانه چوکاټ کې کیږي. اصلاح ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امنیت خرابوالي په یو شمېر ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. په مطلب کې په کابل کې د شپږو ولایتونو د والیانو پرونۍ غونډې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې د والیانو خپلې اړوندې ستونزې او اړتیاوې د کابینې له غړو سره شریکې کړي تر څو په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولسی جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیشت په تیره بیا په تیر پروسه کې د پیسو د اختلاس په حق له د حج او اوقاف وزیر د ملکی هوایی چلند او آریانا هوایی شرکتونو رئیسان استجواب کړیو. د جرګې غړیو ویل کوم تړون چې سعودي ته د حاجانو د لیږد کمیټې لخوا شوی په شفاف ډول داوه طلبۍ ته نه دی وړاندې شوی، سره له دې چې مسؤلانو دغه پوښتنې ځواب کړي خو د وکیلانو د دلایلو د وړاندې کېدو له امله غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم ولسی جرګې د 1349 لمریز کال د حج پروسه بریالۍ وګڼله، خو د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا یې له بهرنۍ هوایي شرکتونو سره د تړونونو د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې. د ولسی جرګې غړو وویل کوم تړونونه چې له یوه نایجیریایي او مصري هوایي شرکتونو سره شوي، د حاجیانو د لیږد کمیټې پکې د داوطلبۍ معیارونه په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې غړو ویل داسې بهرني هوایی شرکتونه موجود و چې د یو ساعت پرواز په بدل کې $8,000 کرایه غوښتله، خو آریانا افغان هوایی شرکت دا تړونونه یو ساعت په $2,000 کړي دي. د ولسی جرګې دا غونډه چې مشري یې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله وویل چې د وکیلانو دې پوښتنو ته باید د جرګې په راتلونکې غونډه کې د حاجیانو د لیږد د کمیټې مسؤول داود سلطانزوی ځواب ووایي.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری
دلش در پروسه پراز که در جمهوری ریاست استر سلاکار داود سلطان زویدهی اگه دی ایوی غوندی تر او غشتل سی او لاغی وروس با در ترنونو طول اسناد دولسی جرگه لادرست سخه جمهوری ریاست واسطه او.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخه د حج د پروسې لپاره جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د سو ارګانونو په ګډون یو کمیټه ګمارلې و چې دغه پروسه تر سره کړي. سره له دې چې استجواب شو مسؤلینو یو لړ پوښتنې ځواب کړي، خو د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د افغانستان د هوایی چلند رئیس حامد ظاهر وویل چې دا تړونونه داوطلبۍ ته وړاندې شوي وو چې د آریانا افغان هوایی شرکت نرخونه پکې تر نورو ټیټ وو. د همدې له امله د موضوع په اړه د لوړو مقاماتو له حکم سره سم اجراءات شوي دي.
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اثر وقترشان را.
جمهور رئیس د شرکتونو مسئولینو ته دنده وسپارله چې خپلې طرحې وړاندې کړي. د کورنی هوایی شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ سو او نرخونو ته په کتو سره حکومت مسئول چې دا تړون دی له آریانا هوایی شرکت سره وسی.
تروسه داود سلطانزوی د دغه تړونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وروسته به معلومه شي چې ښاغلی سلطانزوی د ولسی جرګې راتلونکې غونډې ته څه ځوابونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په پروسه کې ستونزې پیښیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اوري. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې له ښاروالۍ سره مخکېني ټول قراردادونه دي لغوه شي. په دې اړه له جلال آباد ته د آزادۍ رادیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې پورې د جلال آباد خروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخوانی له فساده ډک قراردادونه دی لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخوانی خروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او خروال ته ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد ګوري لغوه کړه. ځوانان در سره دیواله بل چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره اسلام کې ایس بارسب او غرب شي دي. مخکې لیکدادونه شخصي کسان ته ورکړل شوي وو، نه یې پربوري شوي ده، نه چې دی بوریده شا وړاندې کړي دي.
د جلال آباد خاروال حمیدالله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي، دا به واضح سره وو. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کولی، غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، ټول مراحل یې تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنی داسې غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او غوښ دا قرارداد زما خوښ نه شو دا می مات کړل. هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري، قانون باید پلاس کې زم نشم اخستو تاسو نه شخص د قانون پرانا کې قانون په چوکاټ کې مثلا هم دغه موضوع د سبا زم دلته می دغه ولې د قرارداد نه سرغړونه ماته یو خبانه د استور زم قرارداد پس کوم دا سرغړونه کړل.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری بیا ټینګار کوي چې پخوانی قراردادونو ته حسین عمر کړل شوی، ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی. د وای نه یوازې پخوانی قراردادونه لغوه شي، بلکې پکې ښکیل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خو همدغسې یو تعداد مافیایي اشخاصو د مافیایي ډلو سره یې لاس یو کړی و، د دولت د ګټو نه سو استفاده، خپل جبونه په غیر مشروع ډول باندې دا کول، د دولت عواید خپل جب ته را اړول، دا یو نیمې د قرارداد ورکړی نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی. دا خلک باید ونیول شي او محکمه شي، او چا چې پکې لاس درلوده هغوی دې باید هم محکمه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې مدني فعالان او دولتي شورا وکیلان د جلال آباد ښاروالۍ د قراردادونو په اړه اندېښنې شریکوي. له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه غږ پورته شوی، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې مرزی احمدزی اوروي.
نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو ووژه. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان ووژل شوي دي. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500,000 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دېرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د معتادین شمیر په زیاتېدو دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړې ټاکل شوې ده، چې د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په بروکسل کې سره وویني. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د څه باندې 160 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د کونړ یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کاری په هیواد کې د کورنی جنگ د پیل کېدو یو دسیسه وبلله. دوی وویل ک څو غواړي چې د خپل خاوري او خلکو دفاع وکړي، نو ځانونه دی په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې منظم کړي. په دې اړه له کونړ د اوسنی رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاووس خان ویل ک له وی خو افغانان د بهراني او دښمنانو شوم د سیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان ته پل شوی جګړې سره مخ دي. نو لبل لوري په داخل کې هم داسې ځان غوښتون کېشته چې د پردیو د پلانونو عملی کول د پاره د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنگ د پیل کول په خاطر بډیرا وهلې دي.
له افغان ځواکونو پرتا لوري د دې مسولیت وسلواله ډلې په هیواد کې منلې نشو، ځکه چې همدغه وسلواله ډلې او شخصي ملیشي وي چې کابل یې په کنډوالو بدل کړ او زموږ په زرګونو هیوادوالو شهیدان کړ. نو ځکه د شخصي ملیشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو یو.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش پمانه دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت ژبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مم غواړي چې تقسیم هم کی د دې ملت د تجزیه پلانونه روان دي په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهراني پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینې ولایتونو کې روان دي، دا د افغانستان د بربادۍ د فاره دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سرازي. اول غږ مې دا ده په دولت باندې چې د دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ ماده ایز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وه.
مونږ د خپلو زړارو افغان ځواکونو په سرښندنو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیه ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي منګه په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. دی وی اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په اتسوا تلش میره تاسو د ورځنۍ او چارو پیښو په اړه هم مشته خپل معلومات او نظرونه راستول شي چې موږ په ویلا بیلو خبرونو کې خبرو. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې لومړی دوه پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند پښی بو کې. خو تر دواړو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
عبدالشاه.
ډیر ښه کاروبار کوي.
د چپلی کباب دی او چپس تیل دی او ټل کاروبار ده.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار شروع کړی؟
تقریبا 12 کال کی.
څنګه د زده چپلی کباب چانه د زده اول سر چراغلی؟
پاکستان کې مو یو څو وخت مسافری وکړه. پاکستان کې تم شاګردی کړی او زده کړم.
دا چی شنه په خی چپلی کباب څه لازم مواد څه دي؟
خو لازم مواد غوښه ده او پیاز دی او مصالې دي.
نبي سنه د ورځ کې څومره په خی مثلا څومره وخت مصرفي نور مواد یعنی څو دانی ورسکی په خای
ورسکی او سل خوراک او زیان سل خوراک
څنګه ني مشتریان مراجعين راضي خلک راضي دي درنه
وو ټول راضي دي راضي اول سر کې 50 خوراک او شکر ده یو نیم سل تر رسیدلې دي ټول خوشاله دي خوشې ورکو صاحب ستر شې ورکو داسې مثال لري دي سم شې نه ورکي هم غوخه صاحب استعمالو 240 روپي غوخه کیلو اخلو او چپس هم داسې کالو صاحب یار شې غوړیم صاحب تازه وخت تازه غوړیا چوم
د چی شي غوخه ده چپلګا په پلو کې غوخه په خي
دي څکه غوخه سپندر غوخه
بیا څنګه د خوراک څو ورکوې تاسو څومره د پاتې کیږي یعنی ورځنۍ عاید مو څومره د خده ګټه کوي؟
بس دومره کیږي چې گزارم کیږي کلهي کله نه د کاروبار دی ورځ زر ګټو یو ورځ نه ګټو یو ورځ 2000 ګټو دوه ورځې کار نه چي نه کو بس کاروبار دنو گزارم کیږي شکر د خوشاله پکې.
څنګه د ژوند مو کور کې څو نفر اوسېږي گزارم څنګه د کور مو په دې کار چې کوي چلیږي پی؟
شکر د کور کې 14 نفر اوسېږي گزارم کیږي بس مقصد خوشاله د خپل ژوندۍ باندې خپل همت لا لاس نه ورکو خپل کار کو خپل کاروبار کو دومره پیدا کو چې بیګاته خروج چا مو ته زمين شکر.
او ته په دکان کې د نور شاګردانم لري کته یوازې
نستر سره یو شاګرد بلم لرم راسه.
هغه څه کاروبار کوي؟
هغه بس د مشتری ته ډوډۍ موډۍ کوي او د ظرفونه پاکي او د مواد تر تیاری بزی به غدو مختلف پخوم.
او دا کار چې کوي کنه مثلا چپلی کباب پخې ور څنګه ته ګرمي امي څنګه د خو راضی ته کله خو ضرور ته نه تنګيږي چې باید
وي نه تنګيږي اوس مو فکر مخته کې ګرمي کې زمي کې تاثیر نه زمي تاثیر باندې کې نه ګرمي.
او تاسو چپلی کباب پخوي کنه همیشه د سر نږدې ولاړې بیا څنګه د کله چې د خو ضرور خو نه توريږي خوري تاسو هم یعنی د څه چې بوې در باندې بدو لګيږي چې همیشه یې کنه
نه همیشه نو خورم خپلم خور خو په هفته کې دوه واره درې واره خورم د همیشه نو خوړه لایځه کې ابوی باندې موږ ماړو همیشه جوړو څلیر وساتم دې سره کاری بیا په هفته کې کدو واري خور درې واري زیات نه سپارم.
مخکخه خزي
احمد
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و تاسو ول چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدی دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه تر څو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود کله چې مو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلي شوي دي
نه یعنی چې وایم خو ما وویل چې دوی ته چې هغه نه وایي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څرنګه
بعض مسائل به مې درک کول په بعض مسائل به مې سر خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه لیکنې کې بند نه راوړم دا مثال د لنډې سر کې بیان کړم یا په شي چې بیان کړم چې لنډې لیکنې په شکل بیان کړم خو له ځان څخه دا خو ما پورې نه مرګي ما نه خپل نه دي پوښتنې ما مشوره نه ده اخیستې خو څه مفکوره وه چې دا څلور مثلا په پورې ځلې
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي. لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې په سهلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوی خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو. موږ نننې ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړې. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، د ژمي موسم پر تا اکثره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پس غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغه سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلو. د لوګر اوسیدونکي نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پایل کې لاندې کوي. دوی وایي چې دوی هم هر کال لاندې د یو نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
دا عموما د منی په اخیری شپه ورځ کې، یعنی چې زما نه راځلې زمينه مخ کې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساري معمولا دوی ځان نه پاره وري ساتلې، یعنی کال مخ کې لکال د اعلان تیاری شروع کړي، یعنی د پسې ساتلې. بس دا د منی موسم چې راځي د واقع حلالې اولې په بیا تی منی وسکولې، کله چې وسکو دوه بیا حلالې، کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تنار باندې علي تنار باندې د سیلټ پلاټ واړې داسې کوي پوه کې، یعنی دا پخې دا ساری کټ کړی ترینا او دا ناپس په نار باندې خواړې او خې ولی والی دغه نهرو سره واخل مرته واچي. مرته شکل کې دي دا پاک سره ومنځي مزل نور سه بیا مرته کې دي. مرته شکل وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچانو مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلې نو بیا کترا کترا کې ټول دا لمې دالم باغ سلامت ځان ته پرې کې تری دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کترا کترا کې
دین مغوري په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څوپسونه حلالوي او د لاندې لپسې څخه ترمن نه واسي، یوازې ویخته په ورس وځي.
لغین وروستا بیا دا هر کتری کې یو سره پرېګدی داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکی. لدغین وروستا کله چې سریب کې وکړل بیا دا هر کتری باندې ځان ځان ته مال کاچی د دې لپاره چې دا مثلا دا غوړ ترانه سی کنه بیا چې کله مالګه پیواچی نو معمولا زموږ سیمو کې چې دا داسې یوګدا لکړه راوخلې ورته یوګدا لکړه بیا ټول هغه پدې کې واچی. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګدرو کې یخ کوټو ګدرو کې میخونه ورته ویلې دا حرکت را اخلي په هغه میخ کې راځړی او کله چې مثلا موسم نه ګرمې کنه یا پس داسې مړ شوی هلته نو بیا هغه ورته اخلي لکړه را اخلي لکړه کې دا وخو پی او هغه بیا داسې تنا باندې مثلا سیر جالې چې ورکی تنا ته نه کې وچه کې ځکه ته یخ نه کنه ته خو هغه کې خرابېږي نو په دې خاطر باندې لمر ته وچه لګې نو د شپې مثلا دا وړ یخ ته یخ کېږي.
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر بخارۍ سه اعلان وکوه چې لا هم دغه دوت پالي.
د بیا یو شپه غوډان پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلان دی کوم بیا هغه چې دا منه شه مثلا اقرب میاشوه دا بیا لال کړل دا درست په خې ورته ټوټه ټوټه کړی بیا به نوم شنه چې پلان اعلان دی کړای دی بیا به لورګان راغلی او مسیانو دا یو میله بم جوړ کړ چلان دی کړی جیجه خدی وو جګر دی او پختورګی دی تنار کې بخل کیږي بیا به دا خاص شپه به دا میلمانه به درس راغل بیا دا واخه زما نکاح خدای دی به د باغه د غوخه بم دسته کې خود ته به درسته د سپاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په دا غوخه د سیمه چا مې چي کنه ته به ورق ورق راسي به لک راو مالګه به وخله و هم د سبب یو کاسو کې بم واچاله واچاله بعد غ بیا لوی لوی برانډې مې سرونه پټ به بم دلته باندې کړ به سر باندې بم چې جالې واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالا خانی وي به بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پکینې نه پښه شي پکینې نه.
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی اعلان دی کاوه غوخه ډیره پاکه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوی او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچې اوس نو دغه خاورې میکروب مچان پکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه یو تک میکروب دی یو تک مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه واخ ولا ک چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینه چربی پیژنه کینه ما قوی غړونه او ما غواکې خوړلې اوس ځکه چې توانې نشته او دکې پوګادي خو ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک لک توان در د وسخه پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړی اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندی نه کوي، خو هغه خپله تیره کیسه کوي.
پسونه مرالول، خوسکی مرالول، بیا مې ټول ته شپې ډوډۍ کړه، دغه جیګار او دا غوخرچه مې ته پخول، خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله.
پاتې غوښه مې وچوله، بیبی مالګه په وچوله، بیبی اخته کړه، نن بیا مالګه پچوله، سبا دې په ډونګ کو بند کړه، بیا المیر ته وچوله، جالې به پر کې بند کړه چې دا منګاس در شان وي ته ویر نشي. پاکت ها پا بی وچه کرد
به مزه چنگه و
مزه اخی خواه مزه بنده بس مزه رو بطور شد
وست وقتی لانده که چرا خمی که؟
وست ها لانده چه ده کمه لانده خونه که خوب بیا قربانه وقت چه پاتشی بیان داره کم ده تیکا تیکا که بو بیا مالگ پچه بو بیا کوری که بوی باشه بیا بو چی گیم
وست ولی لانده اینه کمی؟
خونه وست خونه پیسی لرو نگش پیگو دارو نمو لانده کرای چو او پا غی که زش پیگ دارو پیکی را بیر کامه
پخواه وقتو که مثلا آدی پلار پکور که چیوی کنه سو پسونه یه لالول؟
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیال آلول، چلور پسونم بیال آلول دول سنپر و پلار و مور لس نپر و مخبیان دورونه بو الال اول به چه بیان بیمده کور تروازه شوام بیان یو چو کالم لانده وکرو
سوم را وقت که بیا و چه دلم؟
لس روزه که یوالس دولس روزه که وچه کلاک که ده
بیام ار ملمت پخوله که یواز زینو تا
نه ار ملمت بخواه چه خپل دوست برطل عزیز برطل ار ملمن بچه راتلو بی بلان دی پلا و تا پخوله چه چه بوری چه لرالی و تا پخوله بی چه چه نه لرالی شروع بی و تا کرا شلغم می بیر که چه ولی
نوخ چون رکه و مثلا چه لانده با پی و کورکی و مثلا زمه با واوری وی کنه چون بیرون نسویت لی چون سولات و؟
دیر خود سولات و لرگی لرن وقت بخواسته بخپل وقت وړه بیکړه دوا خورواره درې خورواره په کندی کې بیوچ ول ورې چې بیوخسته لاندې بیوخړه هر څه مصرف بیوخسته آرام اسوده زندگی و اوس خو چې څومره وخت یې نو زندگی نشته اوس یې څومره مزانی کې یې زغخه مزانی کې
هغه وخت یې ولی مزه کوله
خو هغه وخت آرامي و واخی خوره هغه خوره بس کاغذونه خوره هغه خوره چه بخوری مالونه خپل وطن کم بساتل
تا چه خپلم بسلاندی تا کم وقت ساتل ایوه؟
ها
چه رقم مثلا؟
وام ساتل رو داگه وربشم ببرکواله جوده هم ببرکواله واخم بسایی و تا چواله مالگی بپوغه که تا یخم و خیره که چوا دارگه وی چطی چه خواه وگرشی
اشتیا
پیدا که بسخم تا بساتلشی
د غزنی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینې غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسالاله وي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالاله وي دا چې د لاندې له غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخې شوروا پخې او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او له غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجې ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنې زه د خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسلي دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدری درنیم کاله چې ما خپل مر سره خدای پامانی کړی دا یوازنی لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشرک کړی ومه اما نور د کورنۍ غړو به لبته مرغ نه به خوړل اته ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مینی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه یو څه غوښتل هغه به خوړل
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپل نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوښې بده خاطره لري
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما په خپل هیڅ غوښه کنه شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوښه خو یو بوی ډیر تیز وي یعنی په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلی خو ما یو ځل مریضه کړی یم
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچیږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي
مریضی زیاتی دیدی موږ اطرافو کې بیخي زیاتی دی مریضانی و خپل د ما یو پشک ساتلی و تمام شپه به په دې غوښو چکر وهل سبا به م راپرېکړه پخه به موږ ټول به ګلندار دي نو موږ څه پوهېدو چې پشک کومه غوښه باندې وګرېد په کومه غوښه امتیاز یې وکړې څوک نه به پوهېدلی په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شی وچکه مزه به م ترې واخلي مریضي به م نه وتپېږي
په کابل کې د نازوانه روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر توان رسولی شي خو که څوک یې وچوي نو باید چاپیریال پاک وي چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده
کله کې په بانډو کې ژوند کې له خار نه لري دي نو په کار ده چې په صحیح ډول وچي کی د مثال په ډول که دوی غواړي چې حفظ الصحه مراد شي وي میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري غوښه ده که هر یو عضوي شی ده په هغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده هلته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي کې شک نشته چې هلته مختلف میکروبونه دي که هغه مثلا د کدو دانې میکروب ده که هغه د اسکاریس چینجي دي که هغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم دي څخه
د نوموړي په خبره چې وچه غوښه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضې وختونو کې وژونکي او سرطاني ناروغي هم رامنځته کولی شي
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
زخم خوار خستم این مجنون کم زخم خوار خستم این مجنون کم اسمت لیلا سپت ملگی اسمت لیلا سپت ملگی
Zadarana, bro, Zadarana.